نن امدا موضوع چلوم ملتیم وکری قدر من اردونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي:
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وي هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویل که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره وي زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي. دا به ډېره غوره خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومې چې نکۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایي و د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي و د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کا وشوله. خدا به ډېره ښه راتلله چې مونږ هم هغه پخوا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست و بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یا وي نکاح غوښتونکي خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته یا خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي. یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته مونږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده نو مونږ ورته نکاح تړله. کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ماته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم وه؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړي.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه منسوبه نه یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده، په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې و د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تېرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. سه کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې وایي چې په نکاح کې د حاضر سي، چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاعر نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې، همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده، خو ولې کم شوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران وي، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی، چې دلته په افغانستان کې دي، چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره یې بیخي مخ کړي دي دغه فشارونه. بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فساد قید شوی ده او بیا خاص کر داسې شرایط ور باندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د واز غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېل شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښي وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نور هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم دغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د پام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې سته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کیږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټول سختیان چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوئ، د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپل نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم د سینې چې ناګهانی او څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وو؟
بله، و هم داسې ده. همداسې ده.
هغه سه انجونو ته هغه سه میرمنو ته تاسو سوال لري چې لوړته برخلیک سره مخ سوي دي.
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لوړته برخلیک سره مخامخ دي دا چې باید که په خواینه دکړي کې د دوی مایندو نه دکړي کې د دوی خواینه نه دکړي خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته لدې را پیدا کړي او لدې ستونزو سره لدې ناخوالو سره لدې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یمه که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو په هکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي. یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان، هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دي شي، پلارم کې دي شي، مشرورم کې دي شي، حتی که بیا نوي د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او دا د کفالتو کې رابو شو، دته چې دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي، په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل ده سره خپل ژوند مخکې ویسم. دا به لا ډېره ښه راشي چې که دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په ده خاطر باندې چې دغه اجباري ونه اوسېږي. نو په ده خاطر باندې دلته دا احتمالات زموږ په ټولنه کې ډېر زیات دي چې د ښځې نه په زوره باندې ګواهي راوړي. نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې ساعت کې مور باندې پټه کېږي، همدې ساعت کې په ده باندې وحشت کېږي، همدې ساعت کې د افراطیت نه کار اخیستل کېږي چې موږ بار بار نشو تللی، او زر کوه دا خبره ومنه او خلاص یې کوه، ولته خلک منتظر دي. یعنې پټکم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو، او د پټکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د دغې فلانۍ فلانکي سره په نکاح کې رغبت دی او دا رضا ده په دې خبرې باندې.
بله، همدې پوښتنې ته زه هم اوس راتلم. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې، حتی په ښارونو کې، دا لیدل شوې ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په ښځې کې لرو. یو کونډه ده یو باکره ده د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي البته که د مقابل جانب هم خوښه وي یعنی د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو هماغه کولی شي په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې ته به د فلانکي لیور ته کینې ته به زموږ د کور ښځه یې تا باندې مونږ څپټۍ اچولی دی تا به زموږ حیا دا غیر شرعي خبرې دي دا په دین کې نشته دا په اسلام کې نشته دی دا خبره دلته ختمه شوه دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازې نکاح غلطه ده بدون د اجازې نکاح غیر شرعي عمل دی نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې موږ څنګه دغې نه پوښتنه وکړو یا رسول الله کیدې چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها د هغې چوپتیا د هغې خاموشي دا د هغې په اجازت په معنا باندې ورکوي خو دلته دوه حالات دي یو خاموشي دا ده چې هغه خوشحاله شي یعنې مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولی او تا ول سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي نو دا خاموشي هدف نه دی یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول په کورونو کې تکرار شوی په دې باندې زموږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خلو کې مسکا وي هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي هغه په وجود حرکاتو سکناتو کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غواړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولی ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها هغه نه به اجازه اخیستل کیږي هغه نه به رغبت اخیستل کیږي چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ول کوتک سر تری ولی ولا دا خاموشه ده د خوښه ده نه د هغې سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي د هغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي د هغه په حرکاتو سکناتو کې وګوره چې معلومیږي بعضې وخت کې زنانه مثال د خبرې هغه ووایي چې رزمانه ده خوښه فلان دی بستان دی یو بیا موږ تاسو ولا دا خو ډېر بې شرمه ده دا بې شرمي کوي دا خو بې حیايي کوي دا خو د مور او پلار عزت نه ساتي دا خو لا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ زموږ پتمنې او عزتمندې خویندې دې له مجبوره کړي دي چې آینده ژوند په اور کې تیر کړي آینده ژوند د خپل داس چا سره وټاکي چې د ده پکې هېڅ رغبت نه وي د ده پکې هېڅ رضا نه وي د ده یعنی نه شي کولی چې اندک ورسره ګډ ژوند مخکې ویسي ولې زموږ د دې فضولو خبرو له او زموږ په فرهنګ کې زموږ په ټولنه کې دغه بې ځایه خبرې چې د ښځو په وړاندې باندې کیږي د دغې وجې نه زموږ مېرمنې زموږ خویندې زموږ دغه باعزته قشر دا ښکار شوي دي او دا د مظلومیت کې قرار لري
بله راځو دې دا ډول نکاحو پایلو ته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او ښځه د نکاح ځای کې حاضره نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د دې نکاح تړل شوي وي د دې پایلو ته بیا راځو
اول خو دا چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم دا ده چې موږ د رسول الله خلاف وکړو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د ده خلاف عمل دی وکړو اول د دې غټه پایله چیرې یعنی ورځ د آخرت باندې تعالی په دې خبرې کې عذاب دی په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي د رسول الله په وړاندې به خجالت وي د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي اوله پایله خو همدا شوه دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د ده رغبت نه وي آیا دا ګډ ژوند کولی شي د ده نه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت د اولاد خو خامخا پیدا کیږي که د جلی خوښه وي که خوښه نه وي ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعیت ښځې د انسان په نظر ښځې د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي موږ خو ښځې همیشه د وحشي ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد راوړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه زیږي د هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وتی د یو چکر په خاطر نشي وتی هغه سره هغه څه چې یو ښځه او مېړه دواړه ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چې دي حالات چې حالات دلته منځ ته راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ راځي نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولی شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي نو نتیجه چیرې نتیجه یې مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجه چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې یو دودیزې فیصلې د هغه نه ژوند واخیست همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
بله موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغه سې ژوند له بوجه وتلی سي یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي. دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر اسولې ده، څه سره دوی مخکې دلی سي؟
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړی د موږ په آخرت کې در پاره جزا شته دی، موږ د پاره سزا شته دی. موږ تاسو دا ډیر بار بار وایو جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهیم خیل صاحب، یو شی ته متوجه شه، زموږ افغان میرمنې، زموږ افغان خویندې اکثریت د 15 کلونو پس دا چې واده شي کله کنه، یعنې درې کاله بعد، څلور کاله بعد که زه درته ووایم تقریبا 50% بویم، خیر هغه فیصدي به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل، ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د ده لپاره لار پیدا کولی شي، دا بې حیايي نه ده، دا بې شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د ده مخالفت وکړه، دغه مه منه، دغه فیصله ستا د ژوند دا یوه ورځ فیصله نه ده، دا د دو ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکې. او بل، همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړی، یعنی موږ همیشه د پاره قربانی را وړی ده او د زنانو په سر باندې میخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شریعت پرې ده خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دله موږ انساني عمل نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یو وجه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پریکړې، غلطې پریکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني، د دې د وجې نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبره هم ده چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکله دا شی را پاتې دي، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه د دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، واسه خو د پیغمبري پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرېدا. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به ان شاء الله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولوایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړې او هغو له ته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره، یا بابا، دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نسی دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی، وریری، لوری، خورجانی، دغه غواړه ما، دغه ژوند د البته زما نظر دی، دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کمه ستا خوخه د پدې کې رغبت دی، د پدې کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخیره کې ولا ووایه چې لورجانی د زما نظر دی، د زما نظر دی، نه د چې تابانی دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده. نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکه وای، په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي، او دغه لد غیرت نوم ورکول، د شهامت نوم ورکول، د عزت نوم ورکول، د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی نن په دې خبرې کې وو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچیره خځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلې سي لمونږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري
د دې په اړه وزه داسې تاسو وایم چې د خځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي د اسلامي او شریعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي نفقه ورته ورکړي خواړه جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي او همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل مېرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي د دې تر څنګ په دویم برخه کې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي چې هغه درناوی کېدلې شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي یعنی د روحي احساسي لحاظ نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره د داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي او که خاوند یې وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري چې ځینې مواردو کې موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې بل خصوص په لري پروتو سیمو کې بل حق د ښځو کې درې شي زه وایم چې طلاق ده هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي چې دا ډېره زیاته مهمه ده نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي او د خاوند مکلفیت دی چې دا حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي
بله لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي البته یو شمېر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه کورته عاید راوړ مګر نن څه نه لري بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و د دې ګټه خوړله په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلې څه مو اوریدلې
زه دا تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده هغوی خپله په دې پوهېږي کیږي او د دې ترڅنګ البته په خزو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوی دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول. دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کیږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده چې ځکه چې غوسه هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباده مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم دي څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباده ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې لخوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپیریال باندې تاثیر کوي په خپله میرمنې باندې په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو یې بد اغېزه لري کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنې څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي دوی اضطراب او سترس سره مخ کېږي ان په دې حال کې چې دوی خپله نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري دوی خپله د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شي باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري.
بله کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت منسته کېږي کورنۍ تاوتریخوالی وي ده هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي.
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دې ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالي ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی د میرمنې حق څه دی د ماشوم حق څه دی مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده دا د بچي حق ده دا ستا حق دی مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافقه یم ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات بدله حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري. اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانا دغسې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لاملونه موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګه ورته ګوري، او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي اوس ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل زموږ په ټولنه کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستې سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري، د خپل ښځو پر مقابل کې همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینهو ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونو څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه سو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافق یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعیت داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالې لیدلې دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تصور د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه د یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله
دغه میرمنې چې په کور کې د میړه لخوا د دې احترام نه کیږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو میرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بېرته هغوی ته څه ورکول کېږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړو چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دوی د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په ارامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې میرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل میرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس کنده غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که میرمن وي ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعا زه مې خپل مور ته احترام لرم نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپل دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی میرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو په اړه خبرې وشولې، او موږ سره میلما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری.